السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د اتوار ورځ د 2025 کال د اپریل 6 ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د شپږو بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه او د چمن په پوله د افغان کډوالو دستنولو بهیر، د متحده عربی اماراتو بارنو چارو وزیر پاکستان ته سفر، په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي احتجاج ترڅنګ نور رپورټونه تبصرې او شننې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه واورئ. ټول اول پامکړې د خبرونو سرټکو ته. چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه د ستنوشو افغان کډوالو شمیر له 80,000 څخه اوختي. پولیس وایي وسلوالو په لکې مروتو کې د اف سی ځواک یو سرتېری وژلې دي. او د یوکرین ولسمشر وایي د روسي صدر لخوا د یو ورځني اوربند اعلان سربېره د جګړې په لومړۍ کرښه یوکرینی سرتېرو باندې بریدونه دوام لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه د افغان کډوالو دستنولو بهیر دوام لري. د لنډی کوتل موقتی کیمپ منتظمینو د قدرتي آفتونو په وخت انتظام ادارې، وفاقي تحقیقاتي ادارې او د ځایي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته ویلي، د اپریل له پیله تر 19 نیټې پورې په تورخم وره تر 80,000 زیات افغانان هیواد ته لیږدول شوي دي. په پاکستان کې د افغان تابعیت یا سټیزن کارډ لرونکو ته په خپله خوښه د هیواد د پرېښودو ضرب الاجل د مارچ په 1 پای ته ورسید. چارواکو تر هغې وروسته د اپریل په دریمه هیواد ته د افغانانو د لیږدولو دویم پړاو پیل کړ. له هغه وخت راهیسې زیاتره کډوال د تورخم او په بلوچستان کې د چمن له لارې افغانستان ته ستنېږي. د پاکستان د کورنو چارو ریاستي وزیر تلال چودري د اپریل 14 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغان کډوالو په خپله خوښه له پاکستان نه د وتلو دویم مهلت اپریل 1 دی چې په هیڅ صورت به نه غځول کېږي. نوموړي وویل د هغې وروسته که څوک په پاکستان کې اوسېږي نو یوازې په پاسپورټ او ویزا پاتې کېدای شي. هغه وویل چې حکومت به د هغو کسانو خلاف هم کاروایي کوي چې اسنادو نه لرونکو کډوالو ته په کرایه ځای ورکوي. سنیو چارواکو په اسلام آباد کې د غزې ترانګې لولس سره د خواخوږې لپاره د جماعت اسلامي د لاریون له کبله سخت امنیتي تدابیر نیولې دي او پلازمینې تتلونکې لوی لارې تړلې دي. انتظامی چارواکو د اسلام آباد مهمې سیمې تتلونکې لارې په کنټینرونو او ازغن تار تړلې دي او هیچا تالته د ورتګ اجازت نه ورکوي. چارواکو د اپریل په 6 په ښار کې پولیس او د رینجر ځواک سرتېري ځای په ځای کړي دي او له راولپنډۍ څخه اسلام آباد ته تلونکې لویه لارې هم تړلې ده. د جماعت اسلامي مشر حافظ نعیم الرحمن د اپریل په 6 په اسلام آباد کې لاریون اعلان کړی دی او ویلي دي چې موخه یې د غزې له ولس سره خواخوږي ښودل دي. د پاکستان حکومت وار له مخه په اسلام آباد کې له اجازې پرته په غونډو او لاریونونو بندیزونه لګولي دي. په اسلام آباد کې د لاریون اعلان په داسې مهال شوی چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې پوځي عملیات پراخ کړي دي. اسرائیلو د مارچ په 13 حماس سره اوربند ختم کړ او په غزې درانه هوایي بریدونه وکړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه تر هغه ډله بولي، د مارچ 13 تر بمباری وروسته ویلو اسرائیلو نه یوازې د اوربند موافقې سرغړونه کړې، بلکې په غزه کې 950 یرغمالیان له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړي دي. د خیبر پختونخوا د لکې مروت ضلع په تاجزې سیمه کې وسلوالو د ملیشي ځواک یو سرتېری په هدفي حمله کې وژلې دی. د لکې مروت د پولیسو ویان شاهد خان نن مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د اف سی ځواک یو سرتېری عطاءالله په تاجزې سیمه کې په ډزو وژلو. پولیس وایي هغه سرتېری په رخصتۍ کور ته ورغلو چې وسلوالو ورباندې ننصار برید وکړ. پولیس وایي د پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوی او د نامعلومو وسلوالو خلاف یې مقدمه درج کړې ده. د حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د متحده عربی اماراتو د وزیر اعظم مرستیال او د بارنو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید ال نهیان د اپریل په 6 د پاکستان په دو ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د پاکستان بارنو چارو وزارت نن په بیان کې ویلي چې ټاکل شوی نوموړی له خپل پاکستانی سیال محمد اسحاق ډار سره وګوري او ورسره د سوداګرۍ او پانګونې د توانایي په برخه کې په همکارۍ سیمه ایز امنیت او د ولسونو ترمنځ په رابطو خبرې وکړي. بیان وایي ال نهیان به د پاکستان له وزیر اعظم محمد شهباز شریف سره هم وګوري. د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په تو ولایتونو کې له تیز باد سره د اشرک انده باران اټکل کړی او په ځینو سیمو کې د سیلاب خبرداری ورکړی دی. ریاست د اپریل په 19 په ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې د اپریل په 6 په بدخشان، تخار، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د طوفان او تیز باران امکان دی. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د باران او ګلۍ له کبله په پیښو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 9 ژوبل دي. د قدرتي آفتونو په وخت انتظام صوبایي ادارې پرون ویل هغه مجبوبله په 400 خیبر، شانګله، بټګرام او کوس چترال کې شوې. د یوکرین ولسمشر وای د روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د عیسویانو اختر په موقع د ورځنی اوربند اعلان سربېره شپې مهال د جنگ په لومړی کرخه په یوکرین او سرتیرو حمله روانې وي. رویټرز خبري ایجنسی خبر ورکړې ولادیمیر زیلنسکی نن په ټولنیزو رسنو په بیان کې وویل د ایسټر تر سهاره دوی ویلی شي چې روسی ځواکونه د ډزبندۍ عمومي تاثر ورکوي، خو په ځینو سیمو کې یوکرین کې د زیان رسولو انفرادي کوششونه کړي دي. هغه وویل چې د خالی په ورځ ماښام مهال د ډزو په سلګونه پېښې شوې دي. پوتین پرون ناوخته د ایسټر په موقع عبادت ته د تک څخه څو ساعته مخکې خپلو ځواکونو ته امر وکړو چې د جګړې په لومړۍ کرخه کې د اتوار تر نیمې شپې پورې ټول پوځي فعالیتونه ودروي. تر دې مخکې امریکا اعلان کړی چې که ماسکو کیف په مذاکراتو کې سنجیدګي ونه ښودلن نو په څو ورځو کې د سولې خبرې اترې پرېښودلې شي. د یوکرین پوځ تایید کړی چې د جګړې په لومړۍ کرخه کې فعالیت کم شوی خو جګړه نه ده ودرېدلې. رویټرز لیکلي په خپلواکه توګه د جګړې رپورټونه نشي تاییدولی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم د زیلنسکي له خولې ویلي چې په شپه کې د روس بریدونه روان وو. د پاکستان سپر لیګ په نوم د شل اوور کرکټ د لسم پړاو سیالو په لړ کې د کراچي کینګز او اسلام آباد یونایټډ لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د کراچۍ په لوبغالي کې نن دغه سیالي د پېښور په وخت ماسخوتن پر 2 بجې پیلېږي. تر دې یو ورځ وړاندې پېښور زلمی لوبډلې ملتان سلطان سره په 120 منډو ماتې ورکړه. سبا له کراچي کینګز او پېښور زلمی یو بل ته مخامخېږي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. په خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر دوام لري. چارواکي وایي له اپریل پیل راهیسې په تورخم دروازه تر اوسه 30,000 زیات افغانان واپس افغانستان ته لیږدول شوي دي. معلومات درکو. اخوا د افغان کډوالو ستنولو پریکړې د پېښور بورډ بازار کې د افغانانو په کاروبار اثر کړی دی.
مجبوری دا دل خو غواړو خام خواب خو طریقې سره پکار دا حکومت داسې پالیسی شروع کی پہله خو دا پکار نو خو چې وباسي ټیم دی راکی.
جنوبی وزیرستان او د بلوچستان په جوب کې د سلیمان خیلو مشران له حکومت د بنیادی سہولتونو غوښتنه کوي.
پنادرکه مشکلاتونو جوړ کړی دی په پاسپورتو کې په لوکلانو کې. یو تحصیل په 75 سال کې موږ ته منظور نشو. خپل مجایدادونه دي، خپل مزمکې دي، موږ په کومه خوالار شو؟ موږ په علاقو کې نه کاروبار شته نه سشته.
په کابل کې د جینکو د سکولونو مشران وایي افغانستان کې د طالبانو حکومت له سکولونو څخه له 8 نه تر 12 جمعه ته کتابونه راټولوي. نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه د افغان کډوالو ستنول جاری دي. په دې اړه په خیبر کې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری ته ورزو. ستړي مشي فرهاد، دا کوم تازه معلومات را سره شریک کړي؟ دا بهیر په کم پړاو کې دي؟ تر اوسه څومره افغان کډوال چې دي هغه په تورخم دروازه افغانستان ته لیږدول شوي دي؟
مننه ملیحه. داسې چې افغان کډوالو لپاره په لنډ کوتل کې جوړ شوی لنډ محالې کیمپ چارواکي وای چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر 6 نیټې پورې خواوشا 40,000 افغان کډوال یعنی نفوس په تورخم دروازه افغانستان ته اوښتي دي. دا لړۍ اوس هم روانه ده او په دې کې زیاتره کډوال چې کوم دي دا د سند او پنجاب نه را روان دي او ځنې پکې بیا د پاکستان تر انتظام لاندې چې کوم کشمیر دی دا غینم پکې ډیر کسان راغلل. منګولي د لغوي سره خبرې وشوې. نو دا کډوال چې کوم دي سن پنجاب د کشمیر او ګلګت بلتستان او ځنې نورو علاقو نه د خیبر پختونخوا نه علاوه چې زیاتره هم دوی را روان دي. نو دوی لومړی دلته راورسي لنډ کوتل لنډ محالی یا موقتی کیمپ ته. دلته زیات نه زیات په 2 ساعته کې یا په 3 ساعته کې دوی نوملیکنه وشي. سبت کا د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو اداره نادرا دوی افغان سټیزن کارډونه وګوري او هغوی ډی رجستر کا. مطلب دلته چې دوی کوم شناخت ته یا کوم حیثیت باندې دلته کوم ژوند دوی کا بخنه غواړم هغه ختم شي دوی پسې او دوی په تورخم دروازه باندې بیا ډیپورت کا.
صحیح. نو مطلب چې تاسو وی چې دغه مختلفو علاقو نه چې بیا د تورخم دروازې للارې افغانستان ته تللی دي تقریبا 80,000 نه دغه شمیره وخت دی کنه؟
بالکل دغه شمیره چې کوم دی دا د وس چې مونږه کومې شمیرې راوخستې دا اوس مازیګر د کیمپ نه نو دا 40,000 نه چې کوم دی دا پورته شوی. خو په دې کې بیا مهمه خبره ده چې په خیبر پختونخوا کې بیا دا صورت حال مکمل بدل دی. دلته په پیښور، خیبر او خواوشا سیمو کې چې کوم افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال دي، لا تر اوسه دوی افغانستان ته تلو کوم تیاری نه دی کړی او نه هم خیبر پختونخوا پولیسو دوی پر ضد کومه کاروایی کړې ده. مطلب چې دوی وسم داسې تمه کا چې دلته کې به دوی ته زیات وخت ورکړی شي، دا موده به ورته وغځول شي. هر څوک د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلي چې دوی کوم پلان د کډوالو لپاره په مرحله وار توګه ترتیب کړی چې هغه افغان سټیزن کارډ لرونکو لپاره د مارچ 13 نیټه مهلت ورکړو او پیوار کارډ لرونکو لپاره د جون 13 نیټه مهلت ورکړی دی. نو هغه به تاسو تم معلومی او ریدونکو تم چې د پاکستان داخله چارو وزارت ډیر پخکاره ویلی چې په دې ډیډ لاین یا ضرب الاجل چې کوم دی په دې کې څه تغییر نشي راتلی او دوی به خامخا پاکستان پریدي او د اپریل 13 نیټې نه پس په بیا یو غیر ملکی وګړي ته هم اجازه ور نه کړي چې د بغیر پاسپورت او ویزه دلته په پاکستان کې پاتې شي.
مطلب دوی ورته ون ډاکومنت پالیسی یا د یو دستاویز پالیسی وی کنه دوی وی چې په کلک به په دی ولاړی او بیا ډیډ لاین یا مهلت چې دی هغه به نه غزيږي.
بالکل دغه ون ډاکومنت یا واحد یا د یو ډاکومنت مطلب دا دی چې دوی به د افغانستان په پاسپورت باندې د پاکستان ویزه لګی او هغه ویزه کټګریم دوی لپاره وزکړل شوی دی چې یو کس راځي په تعلیم باندې نو تعلیم ویزه به لګی، د بزنس یا کاروبار ویزه به لګی، لیا که علاج د لپاره راځي نو میډیکل یا د طبي خدماتو شکومه ویزه دا باخلی او د بغیر ویزه بدل ته څوک نه پریږي. یعنی شکوم کارډونه په مختلفو وختونو کې دوی ته ورکړل شوی چې هغه ته رجستریشن کارډونه ویل یا دلته دوی په پاتې کې دی شو نو لګیا دي هغه سہولت وس دوی نه پاکستان نخلی او به پاکستانیانو پرم ډیر سخت هدایت دا جاری کړی دي چې دوی با په کرایا باندې دوی ته ودانه کورونه نه ورکي، بیا اسناد افغان کډوالو ته لږ کوم شی وباسي کارډونه ورسره ایم او نه به دکانونه په کرایه باندې ورکوي. نو که داسې کار وشي نو بیا به د پاکستاني وګړو پر ضد هم کاروایی کیږي. او دا موږ په خپله مقتل چې دلته کې د تیرې یوې ونې نه پولیس ورسره چې کوم د خیبر انتظامی چارواکي دي لیا په پیښور کې چارواکي او پولیس دي دوی لګیا دي دلته چې څومره ځایونو کې افغان آبادیانې دي په هغې باندې ګرځي دوی ډیټا راجمع کوي او بیا دوی چې کوم پاکستانی هغه دی چې کوم کرایا ورکوي مالک جائیداد دی دا غوی ډیټا هم جمع کوي او په خوله باندې یوازې دوی ته وینا کچ دوی له بنورې دا پراپرټی له جائیدادونه په کرایانو باندې نه ورکوي. خو البته تر اوسه پورې پولیسو د دوی پر ضد کوم ګام نه دی پورته کړی او نه ورسره داسې زور زیاتی کړی په خیبر پختونخوا کې.
صحیح. ډیره مننه فرهاد چې تاسو موږ سره تفصیلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی وربشو. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم ته سمد شبنم تاسو ته خراغ لاست وایو.
مننه مریم مرسیدی.
ډیره مننه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو د کډوالو د ستنولو بهیر چې دی هغه روان دی، په دې باندې خبرې کوو. نو د چمن صورتحال څه دی که په دې باندې تاسو موږ سره معلومات شریک کړئ. د تورخم حال هم موږ واورېدو. تاسو سره تازه شمیرې شته؟
بله ملیه، کمی شمیرې چې تر مخه راغلي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ کومه دروازه د پر ډیورنت کرښه باندې تر تیر شپې پورې پر دې باندې شاوخوا 22,000 کم افغان کډوال چې دی هغه خپل هیواد ته ستانه شوی دی. په دې کې لویه برخه چې دا هغه د سند کراچۍ شار دی چې هغه د بلوچستان ته راستول شوی دی او بیا بلوچستان کې په دې ډیورنډ کرښه د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه باندې استول شوی دی او ورسره په دې کې شل سلنه کم کډوال چې دی هغه بیا په بیلابیلو سیمو کې چې کم دی په زور نیول شوی دی هغه پر دې لار باندې استول شوی دی خو دغه کم 2000 کسان چې دی په دې کې لویه برخه چې دا هغه د سند ګورمنټ دی خو دلته چې موږ په بلوچستان کې ګورو نو په هر ضلع کې هغه د حکومت لخوا کم کیمپونه چې یا تمځایونه چې ورته جوړ شوي دي د نادرا موټران چې دي د دوی سره نو هغوی له هغه کډوال چې دي په خپله خوښه راځي او خپل غواړي چې خپل هیواد ته ستانه سي نو دلته د نادرا له طرفه د هغوی تصدیق کیږي بیا هغوی ته یو رنګه لیک ورکول کیږي یا ټوکن ورکول کیږي بیا د دغه ټوکن د لارې دی ځي چمن ته ځان رسوي چې بیا هلته دی ته لنډمهاله تمځای جوړ شوی دی نو په دې تمځای کې بیا د دې هغه کم تصدیق شې دی هغه کیږي بیا خپل واته پر دې دروازه باندې ورستول کیږي خو دلته د بلوچستان ځینې پښتون میشت سیمې سدي ځکه په دې کې افغان کډوال چې دي دغه کیمپونه هم دي او ورسره په دې سیمو کې دي زیات میشتي نو دا د ژوب کلاسیپلا بوري د کوم ځلو خلک چې دي هغه راځي پښینته د پښینه بیا یو ځای کیږي بیا چمن تاسوول کیږي خو د سند چې دي هغه پر لوی لار باندې راستول کیږي د کوټي او د کراچی ترمنځ کومه لوی لار ده پر دې باندې بیا چمن ترسي او د چمن بیا خپلې واته ستنه کیږي دته د چمن کې د دې د پارچ کم لندمحاله تمځای جوړ شوی دی نو پاغه کې د دې د پارک کې خیمه چې دی هغه لګول شوی دی دلته دی درڅو پر چې د دې هغه تصدیق کیږي کاروایی کیږي نو تر هغه مال دی په دې کیمپ کې وي خو ځین هغه کسان وي چې هغه باندې هغه 15 بجې چې دروازه تړل کیږي نو وخت را ورسیږي نو هغه ته د دې د شپې د پاره دلته هم بندوبست سول چې دی بدل تشپک کوي او بیا وسار چې دی هغه پر دې دروازه باندې وراوړي نو خو کم چې د دوی د پاره کم شرایط او هغه خوشنوار صاحب تاسو ته بیان کو دا شرایط ټول د پاره دي خو د تمر قتل په لومړی ورځ کې چې پولیس تو لیویزو یا امنیتي نور کم ځواکونه چې و هغه وزي پر ځای باندې ناکه لګولي وي هغه د خلکو شناخت کارتونه به قتل یا افغان سټیزن کارتونه چې دی هغه به قتل نو د خلک به نیول اوس هغه لړۍ چې دا مجبور چې د پښارونو کې په پلار کې لښ کم سوي ده خو ځای پر ځای چې چیرې افغان کډوال میشت وي نو یادت چې کم کیمپونه دي هغه کیمپو ته داسې د پولیسو یا لیویزو ټیمان ورزي نو خلک شي دي هغه چیرې د دې ته مخامخ کیږي یا بل نو دی دغه کارتونه ګوري چې کم افغان سټیزن یعنی ای سی سی کارډونه دي نو هغه چې دی هغه نسی او خپلې واته ستنه کوي
سم دا ډېر مننه سمد شبنم چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د افغان کډوالو د ستنولو خبره کوو خو د پیښور بورډ بازارم دی چې د وړو کې کابل په نوم یادېږي پای کې د غنو افغانانو تاجرانو کاروبارونه دي خو د پاکستان حکومت لخوا د افغان کډوالو واپس افغانستان ته د ستنولو لړۍ تر پیلولو وروسته هغه بازار کې کاروبار اغیزمن شوی دی هلته کاروبارونه کی افغان کډوال وای د حکومت لخوا د افغانانو د نیولو او په زور افغانستان ته د ستنولو لامل دوی نور له کاروبار کولو یریږي او بازار ته نه وزي الته ګڼ افغان کډوال دکانونه یا ریډي لري د کاروبار کونکو اتحادیه په حکومت غ کوي چې خپل پریکړه تبیا کته نه وکړي او یاد دوی له نور وخور کړي سو دوی په آرام خپل کارونه راټول او وطن ته لاړ شي نور تفصيل په خبر نه د وسیم سجاد پر رپورت کې ورو
دا آوازونه په پیښور بورډ بازار کې دي په بورډ بازار کې زیاتره کاروبار کوونکي کی افغان کډوال دي نو ځکه د افغان کاروبار کوونکو دغه مرکز ته وړکه یا کوچنی کابل هم وایي د پاکستان حکومت لخوا د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدلو د لړۍ پیلې دي ورستو په دغه بازار کې سودا خستونکو او پلورونکو کم په نظر راځي دغلته افغان کاروباریان وایي چې د ډیپورت یا خپل ملک ته په زور د ستنولو د ویرې سره مخ دي په دغه بازار کې د کپړو کارکونکو دکاندار شادوان مشال ریډیو ته ویل د لکون روپو کاروبار یې د زیان سره مخ دی نو موري زیاته کړه
دا غو ډیره ګرانه وي اوسو کو مجبوری ده
دل خو غواړو خامخا بزو خو طریقې سره دا سیدان چې څنګه د حکومت شروع کړي دي پکار دې د حکومت داسې پالیسی شروع کی پہلا خو دې دا پکار نو خو چې وباسیم ټیم دې راکی لکه زمون کاروبار ډېر غټ دی الحمدلله داسې نور زمون پسې پزرګون کسان نور دي چې وباسیم نم منی نو بیا پکار دې داسې مونږ ته داسې ټیم راکی چې خلکو نه مونږ خپل پیسې وصول کوو خلکو هم ادا کو بس یار دا چې نن او سبا نن او سبا مونږ وي چې پنجاب کیسه شروع نشي بس چې ایک دم مونږ وي چې سبا وځي
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د اسناد نه لرونکي کډوالو خپل ملک ته د ستنولو دویمه لړۍ پیل کړې ده په دغه ملک کې حکومت وایي تر دا دمه یې د نه لکه نه زیات افغانان افغانستان ته ستانه کړي دي په دویمه لړۍ کې کومه چې د روان کال د مارچ د میاشتې نه پیل شوې ده د خیبر پښتونخوا د کورنۍ او قبایلي چارو د محکمې لخوا مشال اډیو ته ترلاسه شوي شمیرو تر مخه د 43,000 نه زیات اے سی سی یا افغان سیٹیزن کارڈ لرون کی او شاوخوا دومره اسناد نه لرون کی له تورخم لاری افغانستان تستانه کړل شي ودی په بورډ بازار کې افغان کاروبار کون کی وایي ستنیدری مجبوری ده البته غوی غختنه کوي چې مهلت ورته ورکړل شي چې خپل کاروبار راټول کړي په بورډ بازار کې پرېړی فروټ خرڅون کې محمد آصف مشال ریډیو ته وویل
روزګار ډیر زیات اغزبن شوی د سوچ په بازار کې هیڅ څوک نه رش کم شوی دے کاروبار باندې سخه غزې دغه کړي چې کاروبار وسره بالکل نشته دے مخبل دے فروټو کار کو دے ریډو کار کو دی هیڅ فلال نشته بازار کې رش خلک ویری کې نه راوځي بالکل هغه رش کم شوی دے کاروبار خلک هر سړی راټولای او دا وخت دې سده چې بس هر سړی سامان نه راوړي بل سامان سره خلاص وي ولا روزه زر دین سبا پیدا شوم د پاکستان کې دے مونږ چې کله هم سه کور کرای باندې پردې چې آلته لک ټین تیر کو نو ډیر خفه چې بل چر رضو نو دې کې موږ تقریبا زما پیدائش او زمونږ پلار دلته ودونو 40-45 سال وس موږ راغلي دلته نو خامخا سړی خفه کیږي وروره او ډیر خفه دی
د بورډ بازار د تاجرانو د اتحادیه په خبره په دغه کاروباري مرکز کې د شپږ زره نه زیات دوکانونه دي او د 15,000 نه زیات پرېړی کارکونکي افغانان دي د اتحادیه مشر سید نقیب بادشاہ مشال ریډیو ته وویل چې د افغانانو کاروبارونه د سخت فشار سره مخ دي او په حکومت یې غږ وکړو چې د افغانانو د ستنولو په فیصله دی نظر ثانی وکړي
مونږ د بوج نه یو مونږ په خپل خواري کو خپل خدمت کو بازار تاسو کتلی شئ د کومې ورځې نه چې دغه فواج جوړه شوې ده دغه ډار مې سره راغلی دی زمونږ بازارونه مات شوي دي بازارونه کې څو سوداګانو ته نه راځي مونږ دوکانداران اټیوال دي په خپله خوښه پوه شو ځان ته سوداګانې نه راوړي وس د دې وجنه چې نن بزو سبا بزو نن بزو سبا بزو زما ستاسو د چینل په وساتت سره د آرمی چیف آف پاکستان پرائم منسٹر آف پاکستان او پریزیڈنٹ آف پاکستان نه دا ریکویسٹ دی چې په دغه خپله فیصله باندې تاسو نظر ثانی وکړي کومه فیصله چې تاسو کړې په دې باندې نظر ثانی وکړي پاتې شو زما هغه تجاران چې دلته وسیږي او کنه نظر ثانی نه کوي پوه شو بیا موږ ته یو طویل میاد ټیم راکړي یو میکانیزم یو سوپی جوړو چمنګه د خپلې معاملې د خاص کر تجاران د خپلې معاملې او د حسابونو کتابونو ټول ټول کو او په دسته جمعي سره په ټول منګه د امن د ورورې په فضا کې خپل ملک ابایي ملک افغانستان ته منګه انتقال شو خو داسې انتقال شو چې د سفیر امن په حساب باندې د یو مینا او محبت او ورورولې په حساب باندې نه د دښمنۍ په حساب باندې نه د نفرتونو په حساب باندې نه د سیو هغه منګه ځان نفرتونو زربدوال ازان سره ویسو چې هغه سبا ورځ ته زمونږ د دوړ ملکونو ترمنځ پوښوي دښمنان یو د شینې سوال
د پاکستان حکومت د اسناد نه لرونکو غیر ملکیانو خپل ملکونو ته د ستنولو په دلیل کې وخت پر وخت ویلي چې په دغه ملک کې غیر قانوني میشت کډوالو په جرمونو یا په خصوصي توګه په ترهګرۍ کې لاس لري خود بشري حقوقونو لپاره کارکونکو فعالانو په دغه داوو نیوکه کړې دي پاکستان کې میشت افغان کډوال هم د پاکستان لخوا شوی فیصله چې اسناد نه لرونکي کډوال خپل ملکونو ته ستانه کړي د نظر ثانی کولو غوښتنه کوي وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څه حال دي
خو واډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه
نو پداسې کې واګداران څه کوي
30,000 روپے پر منت به غوته ورکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړی هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په تاسو په شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز منځنۍ سپو باندې په ژوندۍ بڼه اوري. په دې کې یو دا خبري غړی دا چې د ماخام په شپږو بجو خپریږي او بیا وروسته د یارانو مشال خبرونه ده چې د شپې په نهو بجو خپریږي. دا ژوندۍ خبرونه دي چې مونږ په منځنۍ سپو تاسو ته نیخ په نیغه وړاندې کوو. د مشال ریډیو خبرونه بندي شوې نه دي، البته په لنډو سپو یا په شارټ ویوز چې به کومې خبرونه مونږ تاسو ته وړاندې کولې هغه مونږ تاسو ته په ثبت شوي یا ریکارډډ بڼه باندې وړاندې کوو. که تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی نه لرئ نو تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن په خپل سمارټ فون یا ټیبلیټ باندې ښکته کړئ یا ډاونلوډ کړئ. په داسې ډول تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټولو خبرونو ته لاسرسی ولرئ. د دې ترڅنګ تاسو د سوشل میڈیا په پلیټفارمونو لکه ایکس پانا، فیسبوک، یوټیوب او دغه شانتی فیسبوک، تاسو انسټاګرام، تاسو مشال ریډیو ټوله خبرونه تعقیبولی شئ. وربشو یو رپورت ته په پاکستان کې د اپریل په 28مه ماشومانو ته د پولیو واکسینی کمپین پیلېږي. پښتونخوا صوبه کې په دغه لړ کې د صحت وزارت د بیان تر مخه د 15 کالو لاغې نه کم عمر لرونکو تر شپږ نیم لکو پورې ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي. د پولیو ورکونکو د 15,000 ډلو د امنیت لپاره 50,000 پولیس اهلکار ګمارل شوي دي. په پاکستان کې روان کال د پولیو یا د ګوزن شپږ پیښې ثبت شوي یا ریکارډ شوي دي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د تفصیل سره.
د اپریل د 28مې نیټې نه د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول هیواد کې د پولیو واکسینو ورکولو 15 ورځنی کمپین ترسره کیږي. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا په سر ښار پیښور کې د دغه راتلونکي کمپین رسمي پرانیسته هم شوې ده. د کمپین د رسمي پرانیستې پر مهال د صحت لپاره د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاحکار احتشام علي له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د کمپین لپاره د پولیو ورکوونکو ډلو د امنیت په ګډون ټول انتظامات شوي دي. پنځش پیتلکه او شپږ 50,000 ماشومانو ته به د ګوزن څاڅکي ورکول کیږي. دې لپاره مناسب پلاننګ شوی. په پیښور او خیبر کې به دا 9 ورځې کمپین وي او په نورو ضلعو کې به 15 ورځې کمپین ترسره کیږي.
21 سے 25 تک اور پشاور اور خیبر میں یہ 7 دن کا ہے.
په خیبر پښتونخوا کې د روان پولیو کمپین په اړه د صحت د وزارت د بیان تر مخه د پولیو ټیمونو د امنیت لپاره 50,000 پولیس اهلکار ځای په ځای کړي شوي دي. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د چیف سیکرټري شهاب علي شانه خبریالانو پوښتنه وکړه چې په موجوده ناسمو امنیتي حالاتو کې حکومت او انتظامیه د پولیسو د امنیت یقیني کولو لپاره څه اقدامات کړي دي. نو په جواب کې چیف سیکرټري شهاب علي شاه وویل چې د پولیو ناروغي یو د سیاست معامله ده او دا د سیکیورټي معامله نه ده، خو بیا هم پولیسو، انتظامیه او د حکومت چارواکو په شریکه د دې لپاره یو تګلارې جوړه کړې ده. د پولیو ټیمونه هم د خپلو کلو ماشومانو ته پولیو واکسین ورکوي، نو د سیکیورټی به هیڅ خطر نه وي. البته د پولیسو چې کوم شهادتونه دي، نو پولیس که په پولیو کمپین کې ولاړ وي یا په الیکشن کې او یا په یو چیک پوسټ، نو هغه د پولیو سره تړل سم نه ده. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا په ټولو ډیویژنل او ضلعي هیډکواټرو کې هم په بیلابیلو غونډو کې اعلی چارواکو د پولیو د روان کمپین جاج اخیستلی. یاد دی وی چې روان کال د اپریل د 6مې نیټې پورې په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې دي او تیر کال په پاکستان کې 4 ماشومان پولیو ناروغۍ وهلي وو چې پکې 8 د بلوچستان، 3 د سین او 2 د خیبر پښتونخوا وو. او په پنجاب او اسلام آباد کې یو د پولیو کیس ثبت شوی دی.
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو پروگرام ته تاسو وګیا د خبرونې نیمای برخه کې به لنډ خبرونه واورو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر دوام لري. د لنډی کوتل موقتی کیمپ منتظمین او د قدرتی آفتونو په وخت د مبارزې ادارې او نورو ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د اپریل له پیله تر 19 پورې په تورخم را تر 15,000 زیات افغانان هیواد ته لیږدول شوي دي. پاکستاني او چارواکو په اسلام آباد کې د غزې ترانګې لولس سره د خواږوګۍ لپاره د جماعت اسلامي د لاریون له کبله سخت امنیتي تدابیر نیولې دي او زمینه تتلون کې لوی لارې تړلې دي. انتظامی چارواکو د اسلام آباد مهمې سیمې تتلون کې لارې په کنټینرونو او ازغن تار تړلې او هیڅ چاته هلته د تګ اجازه نشته. چارواکو نن په ښار کې پولیس او د رینجرز واک سرتېری ازې پر ځای کړې دي. د جماعت اسلامي مشر حافظ نعیم الرحمن نن په اسلام آباد کې لاریون اعلان کړ او ویل دي چې مخه د غزې لولس سره خواخوږي خودل دي. د خیبر پښتونخوا د لکې مروت په تاج ځای سیمه کې وسوالو د ملیشي ځواک یو سرتېری په دفي حمله کې وژل دي. د لکې مروت پولیس سوایان نن مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو د اف سی زواک یو سرتېری په تاجزې سیمه کې په ډزو وژلې. پولیس وایي هغه سرتېری په رخصتې کور ته ورغلی چې وسلوالو ور باندې نن ساري حمله وکړه. د بریټ سمواري چا نه د منلې. د متحده عرب اماراتو وزیر اعظم مرستیال او بارنو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید النهیان د اپریل په 6 د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته ورځي. د پاکستان بارنو چارو وزارت نن په بیان کې ویلي ټاکل شوی نوموړي لخپل پاکستانی سیال محمد اسقدر سرګور او ورسره د سوداګرۍ د توانای په برخه کې په همکارۍ سیمه ایز امنیت او لسونو ترمنځ پرابطو خبري وکړي. او د یوکرين ولسمشر وای د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین لخوا د سویانو اختر ایستر په موقع د یورجنی اوربن اعلان سربېره شپې مهال د جنگ په لومړی کرخه په یوکرين او سرتیرو حمله روانه وي. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نا واوریدل. په کابل کې د جینکو د خونځې او مدیران یا مشران وای چې د طالبانو حکومت له دغو سکولونو څخه له 8 نه تر 12 جمعات پورې د کتابونو د راټولولو لړۍ پیل کړې ده. یو شمیر یې له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د انجونو له خونځو دغه کتابونه تر ټولولو وروسته د لکانو سکولونو ته لیږدول کیږي. که څه هم طالبانو دا خبر تایید کړی نه دی خو یو شمیر خونکي له زده کړو راګرځول شوي انجونې او د زده کړو د فالین دا موضوع د اندېښنې وړ او د افغان جینکو د هیلو وروسته تشګنی. نور حال په ریپورت کې
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د انجونو پر وړاندې لشپږم ټولګیو پورته د زده کړو د بندیز په دوام په دې وروستیو کې په کابل کې د انجونو له ښوونځیو له 8 نه تر 12 ټولګیو پورې د کتابونو راټولول پیل کړي دي. د دغو ښوونځیو یو شمېر مدیرانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا کړي چې طالبان دغه کتابونه د انجونو له ښوونځیو تر ټولولو وروسته د هلکانو ښوونځیو ته لیږدوي. د کابل ښار د یو ښوونځي مدیرې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
تاسو مې یو پوښتنه کړې وه چې دا مسله د کتابو دی، انجونو لسونه یې څه انتقالوي چې هلکان مکتب ته، دا مسله رښتیا ده که نه؟ بله، دا واقعیت ده او ډېر مونږ مایوس سوي یاسو د دې لپاره چې بېخي هغه یو څه امید هم درلوده چې یا به سږ کال یا به کال ته یا به بل کال ته مونږ یو امید درلوده چې له 8 نه تر 12 ساعت به د انجونو مکتبونه پرانستل سي. اما متاسفانه دا سږ کال دې خبر بیا ماسله کړې په خوب حالت سره.
هو موږ غوښتل په دې اړه چې آیا دا اقدام د کابل سربېره په نورو ولایتونو کې هم پلی سوی او کنه، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د انجونو د ښوونځیو د مسؤلینو نظر واخلو. خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځوابونه ترلاسه نه کړل. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت ویان صبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دې موضوع د هغو انجونو اندېښنې راپارولي چې له شاوخوا څلورو لون راهیسې د خپل خوانځیو د دروازو د پرانیستو په تمه دي. د دې ډلې یوې زده کوونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
این به این معنی که اصلا دلشان نمیخواد که مکاتب دخترها را باز کنن. اینا اصلا سر گپ خود نیستن.
دا به دې معنی ده چې اصلا جونه اینی که گیچه دن جونه خوانزی پرانیزی دوی اصلا پر خپل خبرو ولر ندی. هر کان جونه پتی رهی رمنده تلویزون تا نسته و خبرو ناوری چو اس با ووی چه خوانزی پرانیسته شوی خود تل نهیلی که گی.
دا یوازی لزده کلو را گرزول سوی انجونه. بلکې د نجونو د ښوونځیو ځینې ښوونکي او د زده کړو د حقونو فعالان هم د طالبانو د دې اقدام له امله اندېښمن دي. د دې ډلې یوې ښوونکي چې دی هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې د دې خبرې په تاییدولو زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت دا کړنه دا څرګندوي چې دوی د نجونو ښوونځي نه پرانیزي.
دا انجنکیان ته دا خبره ثابتوي چې نه هیڅکله تر څو د حکومت دا هیڅ انتظار مه لرئ او هیڅکله ستاسو مکتبونه نه شروع کیږي. نو ډېر زیات پرې باندې انجونې او معلمین ډېر زیات خفه دي.
د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین د نجونو له ښوونځیو له شپږم ټولګیو پورته د درسي کتابونو راټولول د اندېښنې وړ او له زده کړو د محرومو نجونو پر هیلو مشر سانی امر ته پته مدي خل شاوخوا څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې وخت له بیا رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې د ډیرایو سازمانونو بنسټونو او هیوادونو نیوکې راوپارولې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د مارچ په 22 په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 1400 تعلیمي کال له پیل سره نږدې 1400 نور انجونې هم د زده کړو له حقونو بې برخې شوې، چې له دې سره د زده کړو د محروم انجونو شمیر 2.2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه انجونې به له ښوونځیو پاتې سي.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سلیمان خیلو قومي مشرانو جنوبی وزیرستان او بلوچستان په جوب کې دوی ته د سړکونو، سکولونو، هسپتالونو، انټرنیټ او نورو بنیادی سہولتونو غوښتنې کړې دي. دوی په پېښور پریس کلب کې د اپریل په 19 په خبري هونډه کې د دوی په سیمو مشتمل د یو تحصیل قائمولو غوښتنه هم کړې ده. تفصیل د غلام غوث په رپورت کې دی.
په جنوبی وزیرستان او د بلوچستان په جوب کې پولی ته نږدې اوسیدونکو د سلیمان خیلو قبیلې مشرانو د چارواکو نه دوی ته د بنیادی سہولتونو برابرولو غوښتنه کړې ده. په پېښور پریس کلب کې په دغه اړه په خبري کانفرنس کې دوی وویل چې د دوی قبیله د سویلي وزیرستان نه واخله د بلوچستان د جوب پوري د پولیس سره نږدې اوسیږي، خو د سړکونو، اسپیتالونو، سکولونو او د انټرنیټ د سہولتونو نه بې برخې دي او په قومي شناختی کارډونو ترلاسه کولو کې هم دوی د ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه د قوم سلیمان خیل په نوم د تحریک مشر ناصر سلیمان خیل مشال ریډیو ته وویل:
نن موږ راغلي په خبر پریس کلب ته. د نن مخکې موږ اسلام آباد کې پریس کانفرنس کړی دی، کوټه کې مې کړی دی، بلوچستان کې، سند کراچۍ کې مې کړی دی. زموږ جایز مطالبات دي. گورنمنٹ آف پاکستان چکم دا ٹائم دا ماجر پنم کمی کسی روانی دی کنا دا ټول دی وطن خلق دی پنادر کی مشکلاتونو جوړ کړی دی په پاسپورټو کې، په لوکلانو کې. موږ کام ته ډېر سخترین مشکلات دی. بل موږ د ګلکچ د میانانو په ستا زمنګ په لکاو آبادی ده. یو تحصیل په 75 سال کې موږ ته منظور نشو.
سلیمان خیل کې کومه قبیله ده؟
جی.
دا د کرخې دواړو غاړو ته د کسه وجه ده.
او دواړو غاړو ته موږ پراته یو. موږ چې کمی دی خو تقریبا 172 کیلومتر زمنګ بارډر په لاس کې دی. صحیح ده. خپل مو جایدادونه دي، خپل مو ځمکې دي، خپل مو بارډر دی. موږ په کومه خوا لاړ شو؟ زمنګ په علاقو کې نه کاروبار شته نه سشته. وان موږ په خارو کې آباد یو، کاروبارو په دا ټول کوچي قبیله ده. دا کاروبار په روزي پسې دلته راغلی دی.
یو بل قبایلی مشر ملک سلیمان خیل چې د جوب سره تعلق لري مشال ریډیو ته وویل چې په وزیرستان او بلوچستان دواړو علاقو کې دوی د یو شمیر سہولتونو د نشټوالي سره مخ دي.
د خپل جوب ډیویژن سمبازه سره تعلق لرم.
سمبازه
او زیاتره چې اوس د ملکوم نن پریس کانفرنس ته په دې حوالہ باندې چې نوري مختصم تکلیف نسته. تکلیف چې موږ دا تک د روډ او سکول، اسپیتال او دغه نور چې دی تحصیل کم دغه دی کمیانی دی. موږ ته تقریبا په 50 کال کې دا حکومت یو قسم کې موږ ته ډېر کم نظر باندې ګوري. یو سہولیات هم نه دي موږ ته میسر کړي.
د وزیرستان د لری پرتې سیمې
موسی خان سلیمان خیل وویل چې که حکومت د دوی لپاره یو جلا تحصیل جوړ کړي، نو د شناختی کارډونو ترلاسه کولو او د بنیادی سهولتونو برابرولو لپاره به یې لاره هواره شي.
تحصیل کې ټول سلوغل چې ما شناخته کارډ کولاوي، ما لوکل کولاوي، د ما کورنۍ معاملې کولاوي، خو تحصیل تا سره به مې دعوی، نو زه بار وخت وزیر اعلی ته منډې وکړم، بل ته به منډې وهم، دا خو نه سم کولی. ما تعلیمونه ډېر کم دي، ما د خلکو ما سکولونه شته خو ماشتران نشته، هسپتالونه مې سسته خو ډاکتران نشته، نو علاقه مې سپېره ده. ما خلک ټول پنجاب سنو ټول بیا باندې ډاکته ټول یو کوم د خلکو په مکې تبصرې اچولې، دا پلانکای خیل دا پلانکای کرده یو سلیمان دی، یو سلیمان اولاد یو مخفل بوکو غواړو.
د سویلي وزیرستان او د بلوچستان د جوب مقامی چارواکو او د خیبر پختونخوا د حکومت چارواکو تر دې دمه د سلیمان خیل د قومي مشرانو د غوښتنو په اړه سند ویلي، خو تر دې وړاندې د صوبایي حکومت او د وفاق حکومت چارواکو قبایلي اولس سره د پرمختګ په برخه کې بیلابیلې ژمنې کړې دي، او د 2013 وروستو د قبایلي ضلعو په بیلابیلو برخو کې د چټک پرمختیایي پروګرام لاندې ځینې پرمختیایي کارونه هم شوي دي، خو قبایلي ولس په سیمه کې د پرمختګ د کارونو نه مطمئن نه دی، او د سلیمان خیلو په رنګ د نورو قومونو مشرانو هم په تیرو وختونو کې په خپلو سیمو کې د بنیادي سهولتونو په نشتوالي خبري کانفرنسونه او احتجاجونه هم کړي دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
د خیبر ضلع د قانون او معدنیاتو اتحادیې ویلي چې دوی د قانون او معدنیاتو د 2015 کال قانوني مسوده نه مني. د خیبر د قانون او معدنیاتو اتحادیې مشر د اپریل 13 مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرا کې ورلمخه د کمرشل بارودو په ذریعه د ماینونو نه د کوئلې پر اویستو بندیز لګولی او د نوي قانوني مسودې منظورېدو سره بلته دا کار ودرېږي. د خیبر پښتونخوا حکومت د اپریل 14 د 2015 کال د قانون او معدنیاتو په قانون کې د بدلون مسوده صوبایي اسمبلی وړاندې کړې وه. د جمعیت العلماء اسلام فی، عوامی نیشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامی ګوند او قومي وطن ګوند مشرانو دا مسوده رد کړې او ویلي دي چې دا مسوده د قانون او معدنیاتو اړینې چارې وفاق ته سپاري، خو د خیبر پښتونخوا حکومت دا دعوې ناسمې بولي او ټینګار کوي چې په قانون کې د بدلون مقصد په معدنیاتو کې کورنۍ او بارني پانګونه زیاتول دي او په دې برخه کې شفافیت پیدا کول دي. فرهاد شینواری له تفصیل سره.
د خیبر ضلع د قانونو او معدنیاتو اتحادیې مشر اصغر پردی مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د قانونو او معدنیاتو په اړه د نوې آئینی ترمیمی مسودې منظورېدل به دوی تاوان سره مخ کړي، او دا کار د 13 آئینی ترمیم پر ضد ګام دی، او د دغه ترمیم لاندې وفاقي حکومت غواړي چې د خیبر پښتونخوا صوبې معدنیات په خپل ولکه کې واخلي.
دا کوم اکټ دی، دا یو ډېر ظالمانه اکټ دی چې ایس آی ایف سی غیر آئینی اداره ده، د فیډرل ګورنمنټ او هغوی چې کوم دی دا اختیارات د صوبو نه مرکز ته منتقل کوي. اصل کې زموږ سره خو خالي دا درې شیزونه وو چې یو هایډل پاور چې کوم وو هغه وو، بل را سره د اویل اینډ ګیس وو، دا دواړه شیزونه خو وړي دي. زموږ وزیر اعلی چې کوم دی آلریډي په دې پسې هغې ته سوالونه کوي او مینتونه کوي، ورته خو څه ملاو شوي نه دي. اوس اخر زمونږ سره بچا کوچا دا یو منرال دی چې هغه زمونږ نه واخلي، زمونږ صبح کې خو بیا بل اسم نشته. رے
اصغر پر دی ویل چې دوی په خیبر کې وار لمخې تاوان سره مخ دي، او هلته په تیرا کې د امنیت په پلمه ورته ماینونو نه د کویلې راوستو اجازه نه ورکوي، او د نوې قانوني مسودې سره به لا نور تاوان سره مخ شي.
زمونږ په خیبر کې تقریبا په 100 ماینونه دي چې هغه داسې بند دي، هغه د بارود د وجه نه په دې تیر درې څلور کالو چې کوم دی مونږ پسې لګی، تر اوسه پورې مونږ ته هغه نه ملا شوی. په دې ایټ کې چې کوم دی دا سوره چې دا سمال سکیل مایننګ دی هغه بالکل ختمی، او د هغې دپاره شرایط داسې ګدي په دې ایکټ کې چې تقریبا 2.5-3 کروڑ روپۍ به تا سره نغدي دا به مونږ ته شو کې، هغې نه بعد به چې کوم دی مونږ ته له دا سمال سکیل باندې هغه درکو. نو دلته خو تقریبا چا 50 ایکڑ دی، چا 100 ایکڑ داسې مایننګ هم کوي، نو لارج سکیل والا غټې کمپنیانې خو دې ته راځي نه. نو دا خلکو سره 2.5-3 کروڑ روپۍ نه، نو بیا دا واړه کم هغه چې دا بیروزګاره کیږي په سونو نه مزدوران مې کنه بیروزګاره شي.
په 2010 کې د پاکستان پارلیمان په آئین کې د اتلسم آئینی بدلون لاندې قانونو او مدنیاتو په شمول یو شمېر ادارو اختیارات صبح تور کھڑی ہو سیاسی گندن مشران د دے نوے مسودے مخالفت کوي او وای چې وفاق یا وار بیا د صبح اختیارات کمول غواړي او دوی غندنه کا. د عوامی نیشنل ګوند مخکخ ډاکټر خادم حسین هم په دې موضوع خپل سرګندونه کړي او دوی ویلي چې د حکومت دې ګام سره به صوبایي خود مختاری خطر سره مخ شي.
په دې بل کې دنه د قبضګرۍ اتحاد جوړ شوی دی چې هغه به یو قسمه د دې وطن د پښتونخوا او د بلوچستان او د نورو وړو صوبو یا د ګلګت بلتستان د دې د ریسورسز د دې وسیلې د بره کنی دا دا یو ډیر لوی مقدار کې راکنی او هغه به د بین الاقوامي د نړیوالې کمی غټي کمپنۍ دی پاکستان کې دننه چې کمی غټي کمپنۍ دی هغه به په دې باندې اختیار لري. یعنی د صوبو اختیار د پاکستان د عین وفاقیت او د صوبایي خود مختاري دا بیخي خطر کې پوزي.
بل پلو بیا د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی سپیکر په دې مسوده باندې د بحث لپاره د اپریل په یوشتمه نیټه د اسمبلی اجلاس را بللای. د خیبر پختونخوا حکومت په خپل درس کې ویلي چې د آئینی ترمیم سره به په دې صوبه کې په مدنیاتو کې پانګونه زیاته شي او لا ډېرې ګټې به ترلاسه کړي. دوی ویلي چې د صوبې اختیارات هیڅ چاته نه ورکوي بلکې د مسودې منظورۍ سره به د مدنیاتو په غیر قانوني طریقه راوستو مخه ونیول شي. فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر.
د مشال ریڈیو په خبری گڑی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورٹونه اوریدلی سی.
د جون په دیرشمه د مرکزی حکومت لخوا قبایلی ضلعو د صوبې انتظام لاندې سیمې پاټه ته د ټیکس نه د استثنا رعایتي میعاد ختمیږي. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي دوی ته آئینی او قانوني ملاتړ حاصل دی او بل د تیرو سو لسیزو راهیسې پاټه او بیا د پاکستان جوړېدو نه تر اوسه قبایلی ضلعو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دوی د ترهګرۍ ښکار دي، تعلیم او روزګارونه پکې نشته. په دې اړه دوی سره کومې ژمنې شوې دي هغه د نه پوره کېدو په بنیاد هم دوی د ټیکس نظام لاندې نه راتلل غواړي. تفصیل پیښور د شبیر جان پر رپورٹ کې اورو.
د پاکستان وفاقی حکومت تیر کال د ټیکسونو په حواله سره جاری کړی یو سرکولر یا اعلامیه تر مخې پخوانی فاټا چې وفاق انتظام لاندې وا او پاټا چې د صوبې انتظام لاندې وا د هر قسم ټیکسونو نه د جون 1 شمې 2025 کال پورې بهره یا مستثنا ده. ولې راتلونکي جون کې به د استثنا دغه میت ختم شي نو بیا دغه سیمو کاروباریان ولس او مشران صدرځ لري. مشال لیډو سره دوی خبرې کړې دي. د سواد ضلع د هوټلونو د سازمان یو مشر حاجی زید خان وایي چې پاکستان جوړېدو وروسته دوی سره حکومت زنی ژمنه کړې وي چې پکې د ټیکس نه لګول هم وو. دی وای په دې اړه عدالت کې مقدمه هم روان را
تر څو پورې چې په ملکنډ ډیویژن کې د ټیکس د نفاذ خبره ده نو ماروزی حالات په هم په نظر کې ساتل غواړي. اوله خبره خدای ده چې موږ په پاکستان کې په درې شرایطو باندې زمونږ والی صاحب منلی د قائد اعظم سره په اکتوبر 1946 کې چې دفاع او مور خارجه او کمیونیکیشن دا به د حکومت سره پاکستان سره او باقاعده اندرونی طور باندې دا ریاست آزادی بیا دا تاسو کا انڈین ایکٹ 1935 را وایي دا ریپ آرٹیکل 311 کې دا باقاعده لیکلي چې دا قبایلی علاقې د پرنټیر سره لګېدلې دي او پرنسس سٹیټ دا د برصغیر سنه ده. نو چونکه موږ د برصغیر سنه یو موږ د مخکنه آزادی او ځان ریاستونو انډیپندنت ایکټ هم په موږ باندې لاګو نه نو موږ چې استثنا غواړو نو اول خو داغه د معاهدو او داغه قانوني حیثیت آئینی حیثیت مطابق غواړو. دویم دا چې کله پاکستان کې موږ ادغام وشو موږ مزاحمت وکړو نو په 1973 پایین کې بیا یو دوه آرټیکل شامل شوې آرټیکل 244 او 47. په 244 کې د قبایلو ډیفینیشن شوی دی او په 247 کې دا لیکلي دي چې که پارلیمنت او صوبایي اسمبلی یو قانون ما پاس کړي نو دا په دې علاقو کې نه نافذ تر څو چې د گورنر د صدر پی اپروول باندې او د ایلډر نه د منظورۍ نه وروسته یو نوٹیفیکیشن ہو کہ هغه دلته نافیش نو یو هغه آئینی ترمیم پینځشتم چې وشو نو دا غیر آئینی وو ځکه چې د آرټیکل 247 د کلاس 6 خلاف ورزی شوی ده پای کې باقاعده دا لیکلي چې کله دلته یو تبدیلی راځي یا یو قانون نافذ کیږي نو د ایلډر نه به اپروول آلی نو د ملکنډ ډیویژن د یو بچی نوم چاته پوسټ نه دی کړی وو دې دغه ترمیم پتا دی کې اسمبلی خپل میادم ختمېدو څلور پنځه ورځې پاتې وي او دا ترمیم کړی یو خدا خبر ده او دغه آئینی ترمیم چې دی دا په سپریم کورٹ کې پاټا قومي جرګې چیلنج کړی دی او 7 اپریل پکې تاریخ او اوس پکې بیا حکومت د جواب د پاره ټیم غوښته دی موږ آئینی او اخلاقي او قانوني او معاهدې چې زموږ سره شي د هغې مطابق موږ استثنا غواړو
نوموړی زیاته وی چې د دغه ژوند سربیره دلته چې کومه ترهګري تیره شوې اوس بیا روانه ده کوم پوځي عملیات تیر وختونو کې شوي اوس کیږي او نور کوم داسې حالات دي بعد هغه په نظر کې وساتل شي
ځکه په 1956 کې بیا د والی سوات او د حکومت گورنر په منځ کې د صوبې د گورنر په منځ کې یو معاهده شوې ده نو په هغه معاهده کې هم دا لیکلي شوي چې څه قوانین به پاکستان جوړی او څه به ریاست جوړی خو دلته کې به د پاکستان ټیکسونه نه نافذ کیږي کوم چې ایکسٹینڈ ٹیکس نہ علاوہ کم چی ریاستی دا ورکو دا غینا علاوہ با نو ٹیکس ہونا دلتا نا نافیس کی نو اس معروضی حالت دا سی دی چی ملکن ڈویژن دا 13 کالونا نزیات دا 150 کالونا دا مختلف تحریکونو شورشونو دا گردی بدامنی اخکار دی اول دا 1994 که دا سپی محمد تحریک شورو شو آغی دلتا که امن خراب کو دا دیدی پوینشیت تی نقصان ورسو دا دیدی سیاحت تی نقصان ورسو دا غشان بیا دا 2004 دا پدرولا اپیم ریڈیو بیا 2008 پورې هغه دونه طاقتور شي چې حکومت ته بیا د هغې خلاف یو د اپریشن فیصله کولو نو یو رای حق اپریشن په 2008 کې وشو په اکتوبر کې د هغې نه وروسته بیا د رای راس اپریشن په 2009 کې وشو نو دغه خبرو نه وروسته اوس هم تر دې دمه پورې په مختلف علاقو کې خلک ټارګیټ کیږي بم دھماکی کیږي پروس کال منګا سپیران را وستل تل سپیران او آتش گاډو کې راغلی وو پاغو باندې بلاس وکړی شو چاو کو بیا په 2020 کې اوس هم دغه موجودګي دلته په غرونو کې شته ما متابل اور برګډیر بریفینګ را کو نه غوي چې په مختلف علاقو کې د دې کیمپونه موجود دي نو دغه خلاف څه کاروایی نه کیږي خو دلته کې د امن صورتحال چې دغه ډیر زیات خراب دي
دغه ډول د قبایلي ضلعو تاجران وایي چې دوی خو شوخه د 50 کال راسې د انساني بنیادي حقونو نه هم په هر کچه بې برخې پاتې کړی شوي دي ترهګري هم ده عملیات هم په لسګونو شوي دي تعلیم نشته روزګار نشته او بیا چې خوشه 10 کال پورې اف سی آر غوندې قانون وو سیاست نه وو مقامي حکومتونه نه وو اسمبلیو کې د دوی استازیتوب تر ډېره وخته نه وو او صوبه کې د ورګړېدو وروسته ورسره شوې ژمنې هم نه پوره کیږي نو په کوم بنیاد حکومت ټیکس واړي د باجوړ ضلع نه د سوداګرو د تاجرانو د اتحادیې مشر واجد علي شاه وایي چې په قابلي ضلعو کې نه تعلیمونه شته دي نه هغه شان روزګارونه نه کارخانې نه سرمایه کار راځي او نه دوی خپل روزګار ته څوک پرېږدي
خبره ده چې دا کله مونږ د پاټا چې کله زم کېدل نو زمونږ سره د سرتاج جی سفارش شات دا زمون سره کې خوشاله شو او دا غي په تناظر کې زمون سره دا اګریمنت وکړل شو چې بهي تاسو با پری ټیک زون وي دا کم نومکه خدا ملکن ډیویژن اسن پری ټیک زون او دا کم ان ام ډی چې دی دا زمون چې کم ایکس پارټا چې دا به پری ټیک زون ني نو په دغه کې زمون سره دا معاهده وشولې او د پاکستان ریاست زمون سره دا ومنله چې تاسو پری ټیک زون وي اوسو دې چې کمی تړي کې ورکه چیرې کله یو ډیټ ورکی کله بل ډیټ ورکی خدای سي پريشر ډیولپ کی دا نشي کولای ځکه چې زمون فاټا کم ایکس پاټا چې دا سم سفر شوی دا د دهشتګردي په لهر کې او یو اوسم پکې دهشتګردي هغه یو غدا پته ملويستا نو دا هیڅ کړی نشي کېدلی د دې خلاف مونږ څومره چې زمون تاجران رونه دي یا نور زمون چې کم پارلمنټیرین دي زمون چې کم سټیک هولډر دي دا اوسم مونږ کې نو دا اوسم مونږ قطعاً نه منو لہذا حکومت خو پټیم پټیم دلیکه ورکه چې او دا دي تاسو باندې موږ ټیکس لاگو کوو دا سوبر دي ټیکس پاور کوي خو دا د سواد کې د کم وخت نه چې دا اوسه کم هغه وخت کم اګریمنت شو او بار بار هغه ته دا تلیکه ورکول کیږي چې را تاسو به ټیکس ورکوي خو هغه مو صدا خبر نه مني هغه د تقریبا 45-55 سالو شو چې هغه وسه دا خبر د ټیکس نه مني دا شان چې زمنګ پاټا موږ نه منو هیڅ کړو صدا خبر موږ نه منو نو سمنن ته تیار چې موږ به دې ټیکس ورکو خو خودی چرتا دا پزور طلبی دا خبره کوي او مونږه پزور طلبی منی نو څنګه چې دلته یو دغه د جنگ یو میدان ته جوړ شوی دی نو دی بیا هغه پاټا د جنگ یو میدان جوړول غواړي ځکه چې دی خلک ډیر سفر شو په دشتګردی کې سفر شو هم ډیر سفر شو چې دی بندا بوجم په اوروارته لشي د پاسه د ټیکس نو دا ډیر یو بورا سرو کی خو ان شاء الله امید زمادار زمون څومره سټیک هولډر دی څومره زمون پارلیمنٹیرین دی نو هغه وسه دی خبر ته هیڅ کله تیار ندی
دا چې د سوداګرو د سازمان مشران چې د سوداګرو د حقونو او خېګړو لپاره حالې ځلې کوي صدر لري نو د سرحد چیمبر او پاک افغان چیمبر اف کامرس غړي او پخوانی صدر زاهد الله شینواری مشال لیډو ته وای چې باید ټیکس ونه لګول شي خو د دې ټیکس استثنا نه چې کوم خلک غلطه ګټه ترلاسه کوي د هغې مخنیوي حکومت لا پکله کپ کار دی نو حکومت ته به ګټه هم وشي او دغلته کې روزګار کوونکو او ولس ته هم
دا خو یو کال ایکسټینشن ورته ورکړو نو هغه دې کال ختمیږي او حکومت پروګرام داسې جوړ کړی دی یو کمیټي جوړه کړې ده رانا ثنا الله صاحب او امیر مقام خان او بیا پکې ایف بی آر والا کسان دي هغې میټینګونه روان کړي دي او زیات پروګرام هم داسې دی چې دا ختم کړي مونږ وایو دا چې د دې حقیقت کې ډېره فایده د دې مراتو د انډستری ته چې کوم خاص کری انسینټیوز حاصل وکړه نه د هغې قبایلو خلکو ته او عوامو ته فایده نه ده میلاو شوې ځکه چې دې کې داسې کسان ونه چې هغه دلته کارخانې چلولې باقاعده تور باندې او خلکو ته روزګار میلاوه او هغه علاقې ته اقتصادي پرمختګ میلاو شوی و نو هغه غلط استعمال یې ډېر روان و دې په نوم باندې به مالونه راتله هغه به زیات چې دي ان پروسس یعنی مینوفیکچرنګ به نه کېده او هغه خام مال به خرڅېده نو حکومت له دا په کار دي چې بجای دي چې دا ختم کړي کنه چې دا ټیک کړي او د دې مسیوز بند کړي او دا چې دی دلته مینوفیکچرنګ انډستری چې ده دا وچلېږي فیکټریانې وچلېږي غریب خلکو ته روزګار میلاو شي خلک پکې خپل کار روزګار وکړي نو دې لحاظ سره بجای دي چې یو څیز غلط استعمال دي نو هغه غلط استعمال به ختمه هغه شی خو به بندی نه ختمه خو به نه کنه نو د دې ډېر غلط استعمال شو دې په وجه باندې قبل خلکو ته د مراتو څخه خاص فایده رسېدلې نه ده نو په کار ده دي چې دا فایده خلکو ته ورسي ځکه چې دا په پاکستان عین کې دې علاقو ته اگزمشن حاصلو په پیله ورځ نه او چې کله دا امر شو نو دا دي هغه چې دی هغه د اگزمشن چې کوم سای دی هغه د نوي قانون کې راغلی دی مرجر سره دا کنډیشن و چې دا اگزمشن به رواني کنه نو دې کې ټایم لیمټ خو نه پخوا او نه اوس په کار دی خو د دې مسیو سټاپ کول غواړي کله چې مخکې مراد وایي کې خو 15 کاله یا 2 کاله یا 3 کاله نه و کنه دا حکومت چې دی د دې ختمول کو فرض کوي نو دا بغیر قانوني وي او عدالت کې به دا دي ته مشکل وي چې بیا دا دې بچ کړی شي عدالت به هم د دې دا بندول شي ختم کړي
د سواد زید خان وایي چې په هر ډول او پخلا کې به دې مزاحمت کوي
بیا دلته کې سیلابونه رااله په 2010 کې په 2021 کې نو هغه چې سونه زموږ انفراستراکچر او زموږ بلډینګونه هغه ټول ویوړو نو دلته کې د حکومت نه بین اقوامي ادارې د ملکن ډیویژن خصوصا د سواد سره هیڅ قسمه کومک نه دی کړی چې د هغې په وجه باندې خلک ځان قرضې کړي دي خپل جیدادونه خرڅ کړي دي زنانو کاری خرڅ کړي ځان کاروبار روان کړی دی دلته کې انډسټریل پیزې بند نه انډسٹری شته دو داسې چې یو سو د غوړو ملنه دي درګۍ ملکنډ پاغې کې او دلته په سواد کې خو دغه سیزنه هم نشتی نو کارخانه نشتی دلته کې تجارت په مقامی سطح ده بین اقوامی امپورٹ ایکسپورٹ هم نشتی او دلته کې خلک په ذاتی صحت باندې هغه پرچون کاروبار کوي او په دې حالاتو کې چې کله حالات خراب دي کله امن دشته کله حکومت بنگلہ انفراسٹرکچر د جوړی موږ ته دا خبره کیږي چې هر کله موږ به تاله سروړ اله جوړو چې موږ ته ډونر میلاو چې خیرات میلاو شي نو ما له روډونو په خیرات کې جوړی بل اهم خبره دا ده چې ریاست چې موږ دلته کم انفراسٹرکچر جوړ کړی او کم سکولونه کالجونه جوړ کړی وو 50 کال نه زیات د پاکستان دلته کې وشو د مینګورې چې کم و سکولونه د ریاست د وښو د شل دیرش زرو آبادۍ دپاره نن هم اک و سکولونه دي نو په داسې حالاتو کې دلته د ټیکس نپاز انتهایی ظلم دی غیر قانوني دی د
اخلاقی جرم دے او دا عدیز دا حالات و محروضی حالات و خلاف یو خوا منگ دا غی مکمل مزاحمت کو حکومت شل پیریم دلتا ٹیکس ناپیس کو حصولی بے سنگا دلتا کی دا خلق ٹیکس ورکولو کا جوگن دی قابل دی نو منگ با قوم برا پاسو تجارتی دارے بم دا دی خلافی او ٹول ملکن ڈیویژن با بھرپور دا دی خلاف احتجاج کو او دا اس قسم ٹیکس طرح کے پوری نہ منو چ منگ دی جوگشو چا منگ ٹیکس ورکولے شو
پلی ہم پتیر وقتونو کے دا وزیر اعظم سلاحکار امیر مقام بیا بیا ویلی چې دوی به هڅه کوي چې پخوانی فاټا او پاټا دراتونکو لا نور کلونو لپاره هم د ټیکس نه بچ وساتي او د پدې وجوهاتو کې دا خبره کړې و هغلته روزګارونه نشته دي تر هغه ریزه په لسیمه ده او تر هغه چې روزګارونه سرچینې پکې جاتې شوی نه وي ټیکسونه به پکې نه لګي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیر خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.